په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي نړیوال په افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې نړیوالو د دوی د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده.
د افسوس ځای خدا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول.
پر دې موضوع مو د سیاسي او اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې.
دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو له سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونه سپارل شي، خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. په دا به هم واورئ چې په هلمند کې د خوارزاکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه پندار اتلاس ولکه یا ګرځیدا ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا د ښکادل څه بس په کب ورځ به جوړل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ام په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خبرونه هم د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروي، خو پایل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راغون کړي دي.
ملګري ملتونه ټینګار کوي چې افغانستان کې بشري وضعیت باید ډاډمن شي. طالبان وایي د پنګونې لپاره په افغانستان کې بیساری فرصت رامنځته شوی، او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي کورونا د نړۍ په هیڅ ځای کې صفر ته نه ده نږدې شوی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړي غونډې ته وکړي چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تشدد په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه.
دا ویل امنیت شورا غواړو دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو سرغړونکي ځواب ویونکي اوسي چې تلپاتې سولې ته زمينه برابر شي. له ټولو هیوادونو غواړم چې پر طالبانو د خپل نفوذ ګټه واخلي او هغوی وهڅوي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. میرمن باشلی زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، مدافع وکیلان او قاضیان له پر لپسې ګواښونو وروسته یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا هم پټې ګرځي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت په رسمیت وپیژني. ملا محمد حسن اخوند نن په کابل کې د اقتصادي غونډې پرانستون کې وینا کې وویل دوی د سولې په ټینګښت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. نوموړي وویل هیوادونه افغانستان کې د پانګونې لپاره باید رسمیت پیژندنه پلمنه کړي.
بعضې وختونه دا مشکلات چې موږ یو چا ته دعوت ورکو خارجي کمپنیو ته چې تاسې راسئ زموږ په ملک کې، الحمدلله اوس فضا د پانګونې دپاره ډېره مساعده او برابره ده. متاسفانه دغه بهانه کوي چې دا ملک په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ملا محمد حسن اخوند د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو او د دې ترڅنګ دا غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه دې له افغان ولس سره اساسي او دوامداره مرستې وکړي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او کومې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. په کونړ کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو کې څلور طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او نه تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده او د اسدآباد روغتون ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې دوی ته همدومره مړي او ټپیان وروړل شوي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته وویل بریدګرو په دې نیت چې په یو موټر ډزې وکړي چې ګواکې د هغوی شخصي دښمنان پکې ناست دي. د ده په خبره موټر کې دیارلس کسان ناست وو چې طالبان او ولسي وګړي وو. حنیف وایي یو بریدګر یې په ټپي حالت کې نیولی او د بل د نیولو هڅې روانې دي. د سیمې خلکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله شوې خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د طالبانو امنی قمندانی مانی چې د طالبانو په هوایی ډزو کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د هوایی ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چوک کې طالبانو د ترکاری پلورونکو پر یو لاریون وکړې. د خوست د امنی قمندانۍ ویاند مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی او ټپي کسان د یو مارکیټ په بام باندې د لاریون نندارې ته ولاړ وو چې د ټوپک په ګولیو ولګېدل. ده وویل په پیل کې دواړه کسان ټپیان وو خو وروسته یو کس د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. د امنی قمندانۍ ویان زیاتوي چې د پیښې عاملان نیول شوي او د څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي. ترکاري پلورونکو ځکه لاریون کړی وو چې ښاروالۍ غواړي دوکانونه یې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره بل ځای ته ولېږدوي. تر نولس کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په لسو بجو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا او بعد د نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې دا مهال د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پیښې په بیړه د خپرېدو په حال کې دي او پرې د اخته کسانو شمیر هم بې ساره ایښودل شوی. ګبریسوس ویلي اومیکرون د بستري کېدو او مړینې لامل هم کېدای شي. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایی بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې شل تنه وژل شوي. دغه ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو ډلې پر ضد جنګیږي. د شلو تنو د وژلو خبره یو جنرال د حوثیانو اړوندې یوې رسنۍ روغتیایي کارکوونکو او ځایي اوسیدونکو کړې ده. حوثي وسلوالو له دې وړاندې پر متحده عربي اماراتو چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف غړی دی د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي دا چې نړیوال په افغانستان کې پانګونه نه کوي یو دلیل دا دی چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. مولا محمد حسن آخوند چې نن په کابل کې د افغانستان په اقتصادي کنفرانس کې څرګندونې کولې د دوی پر حکومت وضع شوي بندیزونه د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د بهرنیو مرستو بندېدل د افغانستان د اوسني ناوړه اقتصادي وضعیت نور لاملونه وبلل. د بل خوري خاغلی اخون مرستیال عبدالسلام حنیفی بیا وویل چې حکومت یې نه غواړي د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندویه بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان او د یو شمیر مرستندویه بنسټونو او خصوصي سکتور استازي د افغانستان اقتصادي کانفرنس سره بللي څو د اوسني اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون مانی چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی خو د لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه بولي. د ښاغلي اخون په خبره نو دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې او افغانان لا ډیر بې وزله کړي دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت پر افورته کول چې زموږ سره خلک همکاري وکړي خودی نور هم مروت کول تجه پرزای چې زمور د مظلوم اولس پر چپونو باندې ملهم کړي د ماګه په ودر.
خغلی اخون په ځنګړي ډول اسلامي هیوادونو غواړي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام واخلي او باید دی ولوري تر اغیز لاندې رانشي. پنځه میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي خو لای هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ابترخوای د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وځ کړي خو په دې پنځو میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته رسیدلې. طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي لاملونه پر دوی بندیزونه او د بهرنیو مرستو بندیدل بولي. ښاغلی حنیفي وایي تیرو دوو لسیزو کې افغانستان سره بهرنۍ مرستې سیاسي وي او د نظام په بدلېدو سره بندې شوي. د کلیوي خوا له نړیوالو د مرستو د دوام غوښتونکی دی خو وایي د افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قرباني نشي.
افغانستان پس از گذار از مشکلات
افغانستان بلو وسنی استونز څخه د وټلو ورسته هم پرختیم رستو ته اړتیا ولري، خو موږ به د پرختیم رستو پاره یو جلا دی بلوري ولرو. د مرستندویانو سیاسي او غیر واقعي شرایط د منلو نه دي،
قبول نیست.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي سانګړي استازي د برالاینز بیا د غونډې ته خبرو کې وویل لنډمهاله یو بشري مرستې د دې هیواد د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد په پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. مرمن لاین زیاته کړه دوی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي دوه او تر خواهی د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحثونه پیل کړي دي، خو په داسې حال کې چې لا د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي تو دوی حکومت د یو اقتصادي محوره بهرني سیاست په لټه کې دی چې وشي کولی په افغانستان کې د لویو پروژو د عملي کېدو زمینه برابره کړي. عامر خان متقی د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان اقتصادي کانفرانس ته په خبرو کې وویل
بشري مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، پکار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
ښاغلي متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار وکړ او زیاته یې کړه نړیواله ټولنه دې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې د موندو په هڅه کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی استازی د برالاینس خبرداری ورکړی چې شاید روان کال د دې هیواد اقتصادي وده 40% نور هم راکمه شي.
پر همدې موضوع مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو لپو محمد اجان مرزي سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دغه خبره څومره پر ځای ده چې وای نړیوالو تر اوسه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې، نو همدا علت دی چې نړیوالو په افغانستان کې تر اوسه له پانګونې هم ډډه کړې ده. کاغلی مرزی وویل
باید وایم تر یو حد دغه خبره پر ځای ده د دې په چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې له یو پلوه دا ستونزې لا تېره هم موجودې وي، یعنې د تېر حکومت په وخت کې هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې وي، او له بله پلوه کله چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې رامنځته شولو دا ستونزې لا زیاتې شولې د دې لپاره چې نړیوالې ټولنې او پرمختللو هیوادونو خپل مرستې افغانستان ته قطع کړلې، او دا مرستې کله چې قطع شولې نو نور د طالبانو حکومت کومه هغه مالی مرستې چې له بهر نه ترلاسه کولې چې تقریبا په کال کې د 9 یا 10 میلیارد ډالر تر منځ وې هغه بند شولې، نو دې کار دا اقتصادي ستونزې په هیواد کې لا نور هم زیاتې کولې، او موږ او تاسو شاهد یو چې په تیرو کې په افغانستان کې اقتصادي بحران موجود دی، او د دې تر څنګه باید هم وویل چې نه یوازې دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو لا سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري، بلکې خپل افغاني پانګوال هم یو زیاته برخه یې د هغوی افغانستان خوشی کړو او خپل پانګه له افغانستان څخه بهر ته وایستله. یعنی دا ټول مسال د دې لامل وګرځېدل چې په افغانستان کې اوس مهال موږ تاسو اقتصادي او مالی کړکې
کړو. کله چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا مني چې په افغانستان کې بهرنیان پانګونه نه کوي یا ویلتي هم دا بولي چې حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوالو چې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده ځینې شرایط هم دوی درلودل چې باید هغه د افغانستان مخکنیو حکومتونو باید پر ځای کړي وای. د نړیوالې ټولنې شرایط هم هغه چې په رسنیو کې خبریږي واضح دي چې باید د طالبانو حکومت ټول شموله وي او ټولنې ټولې پرګنې باید په هغه کې ګډون وکړي، د غراز د ښځو او نجونو حقوق باید مراعات کړي. ولې دوی دغه سازش یا په اصطلاح یو روغ جوړ له نړیوالې ټولنې سره نه کوي کله چې ګوري وضعیت دغه ډول دی؟ اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي، بشري ستونزې ډېرې دي.
باید ویل شي چې دا ټولو ته واقعا د تعجب خبره ده چې له یوې خوا د طالبانو حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري، او له بلې خوا د نړیوالې ټولنې وختونو ته هغوی سر نږدي، یعنی لاغوی سره تعامل نه کوي تر څو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح په یوه سترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولی شي چې هغه مرستې چې له لویدیځې نړۍ نه ترلاسه کولې چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید به طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بې له دې چې خپل اقتصادي ګټې چیرې وګوري هیڅ چاته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته یعنې نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته یا به چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکي بې له دې چې وګوري چې په افغانستان کې خپلې ګټې یا اقتصادي ګټې لري. له بلې خوا شاید د طالبان حکومت یا زیاتره خلک هم په دې سوچ دي چې همونږ په افغانستان کې معادن لرو له دې نه به ګټ ترلاسه کړو. اما باید دې خبرو ته هم مونږ ګوته ونیسو چې معادن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر وخته اړتیا موجوده ده. یو اقتصادي زیربنا باید رامنځته شي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلي.
د مولا اخون مرستیال عبدالسلام حنیفی بیا ویلی چې حکومت نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. دا په څه معنا؟ آیا کېدای شي نن ورځ یو هیواد له نورو هیوادونو سره له تعامل پرته ژوند وکړي؟ یعنی کېدای شي چې افغانستان چې دومره بېوزله دی په خپل پخو ودرېږي او اقتصادي خپلواکي ولري؟
دا خبره یو غیر واقعي خبره ده. یعنی که موږ د نړۍ اوسنۍ شرایط ته پام واچوو، اقتصاد نړیوال شوی دی او د نړۍ ټول هېوادونه له یو بل سره اقتصادي ډېرې نږدې اړیکې لري. بې له دې چې له یو بل سره تعامل ولري، اقتصادي اړیکې ولري، هغوی نشي کولای چې خپل اقتصادي ژوند ته دوام ورکړي، یعنی په خپلو پښو ودرېږي. یعنی هغه د څو سوو کالو مخکې اقتصادي ژوند وجود نه لري چې هر رسیمه یا هر هېواد به ویل چې زه مستقل یم او له نورو سره تعامل یا اړیکو ته اړتیا نه لرم. او د طالبانو حکومت یا د طالبانو هغه چارواکي، مسؤول چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي چې اوس مهال په نړۍ کې د نړۍ هیڅ هېواد که وروسته پاتې وي یا پرمختللی هېواد وي، بې له دې چې د نړۍ له نورو هېوادونو سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ولري، نشي کولای چې خپل اقتصادي ژوند ته په ښه وجه دوام ورکړي.
د سیاسي او اقتصادي چارو لپو محمد جان مرزي سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء او د نورو چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه مرکه وه.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یوبه.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونسپارل شي. دا خبره د پنټاګون ویان جان کیربي تېره شپه په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. نور په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي چې د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو لوکمنیدو وروسته تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوی پوځي الیکوپټر به د طالبانو په واک کې ورنکړل شي. د پنټاګون وایان جان کیربي د سه‌شنبه په شپه ناوخته د جنوري په 13مه نیټه په واشنگټن کې د وی خبري ناستې پر مهال د وی خبريالي د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان اوس له تاجکستان او ازبکستان څخه د الیکوپټرو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې دي، پنټاګون په دې اړه څه پریکړه وکړي وویل:
موږ له هم د دې هلیکوپټرو د برخلیک د معلومولو په اړه کار کوو. دا چې له دې هلیکوپټرو سره به څه کېږي زه په دې اړه تازه جزئیات نه لرم، خو زه فکر کوم دا تصور تر اوسه پر خپل ځای دی چې یا د هلیکوپټرې به بیرته افغانستان ته نه استول کېږي چې طالبان ترې استفاده وکړي. خو دا چې د دې هلیکوپټرو برخلیک به څنګه کېږي، چیرته به وړل کېږي او چا ته به په واک کې ورکول کېږي، موږ تر اوسه د همدې پرېکړې کولو په مرحله کې یو.
that decision making process.
خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت چارواکي د امریکا د دفاع وزارت د بیان پر څرګندونو توند خبرګون خي او وایي چې دا الوتکې د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د دوی په خبره نن وی که سبا بیرته بخښتل کیږي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د جان کربی د تازه څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې امریکا باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
امریکایانو چې مخکې کومې الوتکې راوړي وي دوی رسمان هغه د هیواد ته تسلیم کړي وي او دا د افغانستان سرمایه حسابېده او حسابېږي. نو له دې اړخه دا د افغانستان د خلکو شخصي ملکیت او پانګه ده او په هر ډول چې کېږي دا الوتکې بیرته ترې اخیستل کېږي که نن وي که سبا. نو موږ هغه سره دوو چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي او دا په یو ډول موږ د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب د هوایي ځواک د تمرینات تو په تړاو جوړ سویو مراسمو کې تاجکستان او ازبکستان ته په خطاب کې خبرداري ورکړې و چې د افغان پوځ الوتکې د بیرته ورستنې کړي کنه په خبره له بعد او عواقب سره به مخ شي. تر دې وړاندې رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی و چې د اگست پر 15مه نیټه کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول شپږ څلوېښت پوځي هلیکوپټرې ازبکستان او ولس نورې تاجکستان ته انتقال شوي دي. رویټرز د پخوانیو پیلوټانو او امریکایي پوځي چارواکو په حواله لیکلي و چې په دغو الوتکو کې جنگی الوتکې بلک هاک او ځینې نورې مشخصې پوځي الوتکې هم شاملې دي. د افغانستان مسله هوایي ځواک د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په ټول هیواد کې د پوځي الوتکو او هلیکوپټرو شمیر 144 ته رسیده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اکثریت پوځي تجهیزات او تسهیلات چې د امریکا له لوري له دغه هیواد سره وړاندې مرسته شوي وه د افغانستان تر سقوط مخکې په بیلابیلو پړاوونو کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ سینټیکام له لوري ځینې یې پینټاګون او ځینې یې یادې قمندانۍ ته انتقال شول. خو وروسته له هغه چې طالبان د اګست میاشتې پر 15مه په ټول افغانستان واکمن شول امریکایي ځواکونو له دغه هیواده د وتلو پر مهال یو شمېر الوتکې تخریب او ځینې یې له منځه وړي وې چې شمېر یې تر دې دمه دقیق نه دی معلوم. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یاد خبری ناسته کې په افغانستان کې بشري حقونو او ښځو او ماشومانو سره یې چلند ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات غواړي دا باور ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی د هیواد پر ضد ګټه ونه خیستل شي.
طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه دي پیژندل شوي. موږ غواړو چې بشري حقونه او مدني حقونه خوندي شي او طالبان د خلکو سره د ښه چلند په باب خپلې کړې ژمنې عملي کړي. له دې ورآخوا د امریکا دفاع وزارت هلته یعنی افغانستان کې وضعیت څاري. زه خپلې مخکینۍ خبرې ته راځم. موږ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یو لړ مهم او جدي مسؤلیتونه لرو. موږ له افق هاخوا یعنی له لرې لارې د عملیاتو وړتیاوې لرو او موږ غواړو دا ډاډ رامنځته کړو چې بیا به له افغانستانه زموږ د هیواد پر ضد د برید کولو لپاره استفاده نه کیږي.
هڅه مو وکړه د جان کربی د دغو څرګندونو په اړه د طالب ویاندویانو نظر واخلو خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې دوی په نړیواله کچه د خپلو ټولو کړو ژمنو عملي کولو ته ژمن دي او د افغانستان له خاورې به هم د دوی په حکومت کې هیڅ یو بل هیواد ته ګواښ متوجه نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په هلمند کې په خوارزواکۍ د اختما شومانو له وضعیت خبر شي. خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر نن کیف ته ورسید. انتوني بلنکن په داسې وخت کې اوکراین ته تللی دی چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیې مخکې د اوکراین له پولیس سره پوځیان ځای پر ځای کړي وو او اوس د اوکراین له یوه ګاونډ بلاروس ته هم ځواکونه استولي دي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې به لټاکلي مهال بیش سره سم انټونی بلنکن د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او یو شمېر نورو اوکراینی چارواکو سره خبرې وکړي. بیا به سبا برلین ته ولاړ شي او هلته د جرمني سربیره د فرانسې او برېټانیا له استازو سره خبرې کوي. تر دې څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته به ښاغلی بلنکن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. دغه دوه جګپوړو ډیپلوماټانو پرون په ټلیفون هم خبرې کړې وې. وروسته تر دې چې روسیې شاوخوا یو لک سرتیري د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړل او په روسیې ورځو کې بیلاروس ته ځواکونه واستول چې هلته بیړني تمرینات ترسره کړي، په لویدیز کې د سخت کړکیچ په اړه اندېښنې زیات شوې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل چې وضعیت خورا کړکیچن دی او اوس په داسې یو حالت کې چې هره شیبه ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. روسه تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا تر بل هر وخت لوار لمخه مهال بیش پرته د اوکراین له پولو سره د روسیې د ډیرو ځواکونو ځای پر ځای کېدل دي. په ورته وخت کې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې وسلوالو د جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 10,200 ډیر کسان وژل شوي دي. ماسکو دا خبر رد کړی ده چې پر اوکراین حمله کوي او ناتو یې تورنه کړې ده چې دا پلان لري چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي او بیا هلته تهاجمي وسلې ځای پر ځای کړي. په واشنگتن کې اوس د اندېښنې په زیاتېدو دي چې پر اوکراین شایي روسیه د بیلاروس له لارې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي ډیپلومات خبر ورکړ، بیلاروس ته روسي ځواکونه په غیر عادي ډول تللي دي او د پوځي تمریناتو خبره نه ده. د ډیپلوماټ چې د نوم د نه اخیستو په شرط خبرې کولې، دا هم وویل چې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لا هم په دې باور دی چې ډیپلوماسي نه ده مړه.
په هلمند کې روغتیا پالان وایي چې په دې ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا اصلي لاملونه هم فقر او بېوزلي ده. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي له نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې راپورټ کې
د هلمند په بوس روغتون کې د خوارزواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول شوي دي. په دې روغتون کې یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارزواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خوارزواکۍ رسولی وي. د پنځو ماشومانو مور و دیرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې خپل دوه کلن زوی یې تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکزه را رسولی دی. دا مور وایي زوی له شدید لوږې سره مخامخ دی او آن څو شپې په تشه ګېډه ویده سوی.
چې دا مواد نه خورم هم داسې نه وو والله که پر لارې تلاس والله که یا ګرځې داسې والله که یا خبرې کوله چې والله که یا کېدلس بس په کب ورځ بیا ژړل غاړې بیا وویل د مور شیرې نهسته چې ویخونې والله خو دغه مواد مواد وځل دی دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت چې پیدا کړې نه
نوریا بیا بل یوه له هغه میندو څخه ده چې خپل یو کلن زوی یاد روغتون ته راوړي او په دغه روغتون کې بستر کړی دی. د دې زوی هم په خوارزواکۍ اخته دی او ازادي راډیو ته داسې وویل
کېږي خواګرځی کېږي شولې تبه کېږي اول دوارې بس نوژل ټوخله یې د نوژه او د ټوخاس یې بس کمه کمه تبه ورسره پیدا کړه د تبې سي عملونه پیدا کړه عملو سي کیه هم پیدا کړه اوس یو نیمه میاشت کېږي چې بستر دی بالا ګټه نه کوي.
د هلمند د بست ولایتي روغتون د ماشومانو د خوارزواکۍ د برخې مسؤول ډاکټر محمد داوود ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو وختونو په پرتله په ماشومانو کې ډیر سلنه خوارزواکۍ زیاته سوې ده او ورځ تر بلې دغه شمېر د زیاتېدو په حال کې دي.
د تیر کرونو په پرتله باندې داسې ویل چې د اطفالو په بخش کې هغه ماشومان چې د 15 کالو څخه کم عمر ولري د سوې تغذیې کچه ډیره سوې ده. تقریبا په دې ډسمبر په تیر ډسمبر میاشت کې موږ 360 څخه بیا تر 380 مریضانه په بوس ولایتي روغتون د اطفالو په د سوې تغذیې په واټ کې داخلي بستر درلودله چې بعضې ماشومان جوړ شوي او بعضې رخصت شوي او بعضې وزن مور سره داخل د بستر دي. نو د خوارزواکۍ کچه چونکه یو د مرض علت دی د مرض د علت په اساس باندې د ژمي په موسم کې د خوارزواکۍ تعداد ډیریږي خو په مجموع کې ویل سو چې د تیر کال په پرتله باندې زموږ د خوارزواکۍ ماشومانو کچه لوړه سوې ده.
ښاغلی محمد داوود وایي کچېرې په دغه ولایت کې له خوارزواکه ماشومانو او خوارزواکو میندو سره نړیوال مرستې ونه کړي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. په ورته وخت کې بیا په دغه روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو بله ښځینه کارکوونکې چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ځکه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی چې خلک له لوږې سره مخ دي. دا وایي بلې لتې په دغه ولایت کې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو تړل کېده دي چې د نه امکاناتو له امله بند دي او د سیمې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال ښایي تر 20 لکو پورې افغان ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته سي چې د دغه سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
په هلمند کې مو په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د وضعیت په باب واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خپرونه مه هېروئ. سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. ملا محمد حسن اخوند نن په کابل کې د اقتصاد غونډې پرانیستونکي وینا ته وویل چې دوی د سولې په ټینګښت سره د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. په کونړ کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو کې 4 طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او 9 تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده. په خوست کې د طالبانو امنی قمانداني مني چې د طالبانو په هوایي ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. دا هوایی ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چاو کې طالبانو د ترکاري پلورونکو پر یو لاریون وکړي. تر 19 کلنو د کمومرا کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کېږي. لوبه د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا او بعد د نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایی بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې 40 تنه وژل شوي دي.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله سبا د 19 کلنو په نړیوال جام کې له پاکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغالي کې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان په وخت ماښام 15 بجې پیلېږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی لوبډلې څخه د 115 منډو په توپیر وګټله او اوس خپلې دویمې لوبې لپاره تیاری نیسي. د پاکستان وروسته افغان لوبډله له زیمبابوې سره لوبه کوي او که د خپل ګروپ مخکښه لوبډله شي د نړیوال جام کوارټر فاینل سیالیو ته لار کولی شي. د فوټسال غوره لیګ شپږم پړاو په غزنی پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ د فوټسال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ پرون پیل شوې چې یوه میاشت په دوام وکړي. په خبر کې راغلي چې په دې سیالیو کې به لوبغاړي په امتیازي ډول له یو بل سره ولوبېږي او غوره لوبډله به د زون په کچه سیالیو ته لار ومومي. او چین د ژمنیو المپیکي لوبو عمومي لیدونکو ته ټکټونه نه ورکوي. د چین د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چین دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله کوي. ټاکل شوې د المپیک ژمنۍ لوبې د روان زیږدیز کال د فبروري میاشتې په 2 نیټه پیل شي. د دې لوبو تنظیمونکو تېره ورځ ویلي وو چې د لوبو لیدونکو او لوبغاړو ته یې سپارښتنې کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات عملي کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. څورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژۍ او مالی برخو کې روزل شوي کسان ولېږي. د طالبانو حکومت هم وویل چې دوی مسلکي کادرونه لري او د پاکستان متخصصانو ته اړتیا نه لري. خو تر دې مخکې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې طالبانو د متخصصانو او مسلکي کسانو په برخه کې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل خپل تازه راپور کې ویلي و چې طالبانو یو کس چې په پاکستان کې نانوایی درلوده راغوښتی او په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکلی. د طالبانو لخوا د ترافیکو ټاکل شوی رئیس خیال محمد غیور نیویارک ټایمز ته ویلي چې په خپله نانوایی کې ناست و چې زنګ ورته راغی او ورته وویل شول چې په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکل شوی. غیور وایي همالته یې نانوایی خرڅه کړه او کابل ته راغی چې د ترافیکو ریاست مشري وکړي. د عمران خان د وروستیو څرګندونو او په مسلکي برخه کې د طالبانو د حکومت د وروستیو ګمارنو په اړه په دې خپرونه کې بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی امیرزی سنگین، د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر، ځوان فعال ښاغلی زلمی حلیمی او ښاغلی فدا محمد باران چې ماسټري کوي او پخوایې په یوې دولتي ادارې کې کار کوو. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایمه. سنگین صاحب، پیل له تاسو څخه کوو، د ښاغلي عمران خان دغه څرګندونې څه معنا لري؟ ولې په داسې وخت کې چې افغان ځوانان زده کړې کړي دي او دوی په کور ناست دي، دغه ډول یوه غوښتنه یا دغه ډول یو بحث مطرح کېږي چې له